سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساته خبری مجله کې به لنو یو پیښو اوري. لومړی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د ویسو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ، د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړي لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار، آیو ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر د 15 راهیسې له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمیر 160,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 80% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د ویستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. بل پلو د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی دی. دې ټولنې یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي. د بیپولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زوره د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې، افغانستان ته د دغو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خواهی په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې د مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتې وه، یوازې په 1,620 ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالره بسپنه غوښتې ده. په راپور کې راغلي دي چې مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو او روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اته 40,000 ډیر کورونو ته زیان اړولی دی چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په هرات کې د تیر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې له 1,500 څخه زیات کسان مړه او له 2,000 زیات نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو د غزه په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 15,000 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړې ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.2 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنه غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترینګل او کړکی چند او د پداس حال کې چې د اسرائیل حمله له هم روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي حملو کې تر دې دمه 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوی دي او زرګونه کسان پروند د لبنان پر لارو کوڅو کې راټول شو. څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تلویزیونی وینا واوري پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې لبریت او د څبان دي 1,300 کسان له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر سید استوګنی دقیق ځای نه دی معلوم او لګي وینا کوي پر اسرائیل د اکتوبر په 9 د حماس د بریت ساینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوی و. د ازادي رادیو د ایراني څنګه رادیو فرداد راپور لمخي حسن نصر الله ویلي چې ایران هم پر اسرائیل په بریت کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وخوده چې اوس مهال اسرائیل کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حمله به په محدوده کچه دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم 14 او 2 نومبر 4 نیټه. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. هخوا له پاکستانه لا هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی او تر خوا یو شمېر هغه کسان هم راوستل شوي دي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. دوی شکایتونه او غږونه به په راپورونو کې واوري. په کندوز کې بیا د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوي چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو بریدونو په پایله کې 14 کسان وژل شوي دي.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ واوري azadiradio.org زموږ آدرس دی. د افغانستان د ښځو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري ویستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی، خو د اسلام آباد پر پریکړې تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی.
د افغان جنو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له ټولو هیوادونو له هغې ډلې د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دې یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د ده په نوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکې خبرې راځي او روی مهاجرو باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوي دي، مهاجر بندیان دي، دا د زغم نه دي، د برداشت نه دي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دي چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوسمهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکتی د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غاړه په پاکستان کې وشمیر افغان کډوال ادا کوي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو له خوا شړل شوي او یا هم د وستو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې په میلیونونو هغه افغان کډوالو باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه قانونه کډوالو د وستو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجر له پای ته رسېدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ لا چټکه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغانه مدافع وکیله په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به دغه خانه هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور
ته راننوتل او په ډیر یو ځورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیا ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول چې اوس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لیږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمیر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
پولیسو موږ ونیولو، ویل یې اړینه نه ده چې څوک اسناد لري او که نه بسنه کوي چې افغان اوسې ټول ډیپورت کوو. 15 لکه کالداري مو درلودې، پاسپورټ، ویزا ټول مو درلودل. هر وخت مې خپله ویزه تمدیدوله، په ډېرې دربدرۍ او بې عزتۍ ډیپورت کړو او زموږ پیسې واخیستې. اوس له سهاره تر اوسه په کرایه کور پسې ګرځم، نه پیدا کېږي، پیسې هم نه لرم، نه پوهېږم چېرته خیمه ووهم او ژمی تېر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هېواده باسي چې په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیونو څخه ډېر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېر یوه میاشت کې تر 1,150 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هېواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف ای او په یو ګډ راپور کې چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خبر شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنی خبرداری په نوم خپور شوی، ویلي افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هېوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کېږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا ایف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې ځینې شپې په لوږه سبا کوي.
قرضدار اقتصاد می ډیر ضعیف دی، داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو، کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي، باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري، هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څه وي پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم، که نه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د WFP او FAO په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي، د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند پر لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د پاکستان پوځ هم پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دا برید د تروریستانو لخوا شوی و.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ بیګانه وخت خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د پاوز د عامه اړیکو څنګ په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یوه تروریستي حمله وه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلې مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي ووژل او 21 تنه نورې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. پرون یوه بله 14 په کلاچۍ سیمه کې هم د پوځ یو موټر ته نږدې وشوه چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. په روان میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي چې ولسي خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
لخبرونو ور آخوا.
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
د بریتانیا مارډینګ سټار ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورونو او نیونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مهمو او لویو نړیوالو مرستندویو مؤسسو پرون خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناثبت شوي بهرني اتباع نیسي او له خپل هیواد باسي، د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اخیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خاورې باسي. د مارننګ سټار ورځپاڼې پر اساس دروسترو مرستندویو مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسېدلي په بد حالت کې دي. درې وړو نړیوالو مؤسسو په یوه ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسېدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پای ته رسیدو راوروسته د ورځې له 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې پخوا د ورځې شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنېدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عیساوی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. په تیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته ووسي، طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتي کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس وروسته لدی چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستاني پولیسو په ښارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که هم پاکستانی پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بے اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې خپلې خاورې ایستلې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړې چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم لایف واوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې چې پکې لزګونه تنه بی روزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوی. د دې تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورني تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالیې کچه راټیټه کړي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بیا لویا نیوکه داده چې له کورني تولیداتو هم استفاده نه کیږي او ځایې نورو ته ورکول کیږي.
په کندز کې د یو شمېر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادی راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 8 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول مالات موږ نه کم اغسل ولې اوس محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمروزکاتو کې موږ مال نه پټه په وړاندې په دې چې په وخت نه رسیږي قیمتونه بالا شو بل دغه خیریه موسسې چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دا خیریه موسسې چې کوم مال له خارج واردوي کم مز باندې موږ ورته پروسس هم کوو تولیدات هم ورته کوو هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کی او په خپل د وطن کې پراته وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د ویبل فابریکې استاذ ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنوی تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو پیری
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي ولې چې د مونږ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو یو د دالو دا او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالیا لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نوموړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت ځورېده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ځوانانو ته څه ډېر کار پیدا شوی ده. فعلا دغه شرکتونه جوړ شوي دي، د میشي شرکت جوړ شوی ده او نور د وریځو میل جوړ شوی ده. دې کې ځوانان کار کوي. شکر ښه ده کندز ولایت کې غله جات زیات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي ځکه د دغو تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډېر غټ رول لري. خلک به انشاءالله فصل دی نه په دې بخش کې سرمایه ګذاري کوي. تجاران به می اخلي راوړي به دلته پروس کیږي او هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د مونږه لوجستیک تعهد دا ده چې خپل د زراعت بخش مالونه لرو مې دي نور شین دي هغه به د دوی پروسس لپاره دلته راوړو او هغه به پروس کوي. د مونږ به دوی سره دا همکاري.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وایي چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوي دال د افغانستان پر بازارونو سربیره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د بدخشان ولایت څخه توجه وکړي. د بدخشان ولایت کې ډېره بیا امنه د ورور او حق او حقدار ته نه رسي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفه د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حکله دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطراف سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت کې یښې و، نو ځینو کسانو بس داسې خلک بی بیوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت تېر شدي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان څخه چې دغه بازي وګټله، نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي د ملکی وګړي بیا بیا شکنجه ورکی اولته وی ټکوی او بیا چې خلک ورسی درې څلور ځې به ولته به پولیسوالی کې رقم رقم اعمال ورسره کیږي. نو دغه زموږ غږ دی تر مسؤلینو ورسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.